ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د مخامنی خبری مجله کې موزه نوري اس نوري هرکلای کوم. د جرمني دفاع وزارت وای له خپل شریکانو سره پر دې غور کوي چې د جولای تر څلورمې پورې نړیوال ځواکونه له افغانستان ووځي. د جرمني ځواکونه کلونه کلونه په کندز کې دېره او هغه ولایت چې خلک بیا د جګړو سختېدو ته ډېر اندېښمن دي.
ویره لرو چې کندز ولایت د دریم ځل دپاره سقوطونه کې.
د امریکا د مرکزي قوماندانې مشر جنرال مکینزي د طالبانو د سولې په خبرو شک وکړ. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وای د استانبول غونډې ته یې بشپړ چمتووالی نیولی و. ولې دغه غونډه وځنډېده؟
متاسفانه چې طالبانو تر اخر لحظې هم دوی چمتو نه شول.
د کابل اوسېدونکې راهیله چې مېړه یې په جنګ کې وژل شوی ژوند په سختۍ تېروي.
دغه زوی او لور مې زوی دغه بوتلې موتلې ټولې بیخي چې ډېر ناچاره وي.
خلومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسدالله لودین دا خبرونه اوروي.
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. جرمني له ټاکل شوې مودې وړاندې له افغانستانه د پوځیانو د وتلو غور کوي. د ترکیې کانفرنس د افغانستان د سولې لپاره یو فرصت وو. او د بخښنې نړیوال سازمان وایي په نړۍ کې د اعدامونو کچه کمه شوې. جرمني پلان لري چې د جولای میاشتې تر څلورمې نیټې له افغانستانه د خپلو ټولو ځواکونو پر وتلو غور وکړي. د جرمني خبری اجانس ډی پی ای او فرانس پریس اجانس د جرمني د دفاع وزارت په حواله ویلي د دې پریکړې په اړه یې قانون جوړونکو ته معلومات ورکړي دي. د دغه وزارت یو ویاند ویلي په دې اړه له ناټو سره هم مشوره روانه ده. دا ګام د امریکا او ناټو د هغه اعلان له مخې پورته کیږي چې تیر اونۍ وویل د راتلونکي سپتمبر میاشتې تر 18 خپل ټول ځواکونه له افغانستانه باسي. دا نیټه د امریکا او طالبانو د دوهې هوکړه کې لراغلي نیټې څه باندې څلور میاشتې ځنډ ښیي. طالبانو دا لټرونه د امریکا سرغړونه وبلله او په خبرګون کې د بهرنۍ ځواکونو تر وتلو پورې په ټولو هغو کانفرنسونو کې خپل ګډون رات کړ چې د افغانستان په اړه پریکړه پکې کیږي. جرمني دا مهال شاوخوا 1100 سرتیری په افغانستان کې لري. د امریکا د پاوز یو لوړپوړی قومندان ویلي له افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو خوندي او منظم وتلو ته کار کوي. په منځني ختیځ کې د امریکایي پوځیانو عمومي قومندان جنرال فرانک مکینزي وایي
موږ له خپلو کورنیو ادارو او نړیوالو متحدانو سره په ګډه کار کوو. موږ به له افغانستانه د خپلو ځواکونو او نورو متحدانو د پوځیانو منظم او خوندي وتلو ته هر ډول اقدامات وکړو.
مکینزي وایي تر اوسه د افغانستان له کوم ګاونډي هیواد سره موافقه هم نه ده کړې. جنرال مکینزي دا خبره پرون د کانګرس د غړو د دې پوښتنې په ځواب کې وکړه چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته به آیا امریکا د تروریستانو د ځپلو لپاره په سیمه کې اډه ولري او کنه. ده وویل د ځواکونو له وتلو وروسته به په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد عملیات سخت وي خو به امکان به نه وي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي د ترکیې غونډه د سولې لپاره یو ښه فرصت و. هغه غونډه چې جوړونکو اوس د ځنډ خبره کړې ده. د دغه شورا ویان فریدون خوځون ازادي راډیو ته وویل چې دوی د غونډې ته بشپړ چمتووالی درلود.
د ترکیې ناست د افغانستان د سولې لپاره یو فرصت و. له دې فرصت څخه باید استفاده شوې وای او موږ په همدې خاطر باندې چمتووالی نیولی و.
د ترکیه کانفرنس تر سره کوونکو نن په یو غاډه اعلامیه کې ویلي دغه کانفرنس له کېلو اړخونو سره تر پراخو مشورو وروسته بلې نیټې ته وزندول شو. نړیوالو اژانسونو ویلي کانفرنس د طالبانو د نګډون له کبله زندول شوی خو نه دی ویل شوی چې څه وخت به بیا تر سره کیږي. فاربیز مجلې د افغانستان روبات جوړونکو نجونې د آسیا په کچه د دیرشو هغو پوهانو نوښتګرو او پانګوالو په ډله کې راوستلې چې تر دیرشو کلونو کم عمرونه لري. د دغه مجلې په وینا 50 افغان پیغلو د کوویډ 19 ناروغانو ته د مصنوعي اکسیجن وینټلایټور سپکه وسیله تولید کړې ده. تمه دا ده چې له دې وسیلې نه د ناروغانو په درملنه کې ګټه واخیستل شي. فاربیز په خپل دې ګڼه کې سمیا فاروقي، ادا حیدرپور، الهام منصور، فلورانس پویا او دیانا وهبزاده د روباتیک ډلې غړې یادې کړې دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په 2000 کال کې په نړۍ کې د اعدامونو کچه په لږ تر لږه یوې لسیزې کې ټیټې کچې ته رسېدلې ده. په لندن کې میشت دغه سازمان پرون په نړۍ کې د اعدامونو په اړه خپل راپور خپور کړ. راپور کې راغلي ایران او 12 نورو هیوادونو تیر کال د کورونا وبا له ګواښ سره هم اعدامونه اجرا کړي دي. د دوی موندنې ښیي چې د 2000 کال په جریان کې 403 کسان اعدام شوي چې د 2019 کال پر تله 26% کموالی ښیي. پروسه کال ایران 246، مصر 101، عراق 45 او سعودي عربستان 20 اعدام کړي چې دا د شمیر د ټولو اعدام شوو کسانو 80% جوړوي. چین، شمالي کوریا، سوریه او ویتنام په دویمه درجه کې هغه هیوادونه یاد شوي چې اعدام پکې شوی. او د امریکا د یوې محکمې منصفه پلاوی د پولیسو پخوانی افسر ډیریک شاون په میناپولیس ښار کې د ترپوستي امریکایي جورج فلوید په وژنه کې مجرم وپیژند. دغه 12 کسیز پلاوی پرون 10 ساعته بحثونه وکړل او 45 کلن شاون یې د وژنې په تور مجرم وپیژند. شاون اوس له 10 کاله قید سره مخامخ دی. متخصصانو ویلي چې دا افسر به د استناف غوښتنه وکړي. مجرم پیژندل شوی پخوانی افسر تیر کال په می میاشت کې د یوه تورپوستي امریکایي جورج فلوید پر مرۍ 9 دقیقې زنګون ایښی و چې وروسته هغه سا ورکړه. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د وژل شوي تورپوستي سلګونه پلویان د دغه حکم پر مهال د محکمې مخې ته راټول شوي او ښاده یې کړې دي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
دا هم د افغانستان د ځینو سترو ښارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې یې په راتلونکو 24 ساعتونو کې وړاندوینه کړې. کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 23، ټیټه 6. هرات کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 23، ټیټه 14. کندهار کې هم اسمان شین کودل سوی، د تودوخې لوړه درجه 23، ټیټه 14. مزار شریف کې به اسمان نیمه وریز وي، د تودوخې لوړه درجه 25، ټیټه 14. او بل اخر جلال آباد کې هم اسمان شین کودل سوی، د تودوخې لوړه درجه 23، ټیټه 12 اټکل سوی ده.
د ازادي رادیو ورستۍ خبری مجله او ری پاتې برخه بیا هم زنوري است نوري د خپل تخنیکی انکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د جرمني دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې شامل و. د دې تړون د نورو متحدانو له پوځي پلان جوړونکو سره خبرې روانې دي چې د جولای تر 4 پورې نړیوال ځواکونه له دې هېواده ووزي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د راپور له مخې که پر دې موافقه وشي نو به له ټاکلې نیټې چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره ټاکل شوې څه باندې 2 میاشتې مخکې د ناتو په مشرۍ نړیوال ائتلاف د نړیوال ائتلاف ځواکونه له افغانستان ووزي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د پریکړې له مخې ټول امریکایي ځواکونه به د روان 2021 کال د سپتمبر تر 11 له افغانستان ووزي. د هغه تړون له مخې چې د امریکا متحده ایالاتونو تیر کال په دوحه کې له طالبانو سره لاسلیک کړی و، په پام کې و چې له افغانستان ټول امریکایي ځواکونه د میتر لومړۍ نیټې ووزي. د جرمني د دفاع وزارت ویان ډیوید هلمبورګ په برلین کې خبرلان ته وویل چې په کابل کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په قومندانۍ کې په دې اړه خبرې اترې روانې دي چې که د ځواکونو د وتلو بهیر را لنډ شي، هغه وویل د ځواکونو د وتلو لپاره د جولای پر 4 باندې غور کېږي. هغه همداراز وویل په دې اړه د خپل هیواد پارلمان ته هم خبر ورکړی و. د جرمني پارلمان له دې مخکې په افغانستان کې د جرمني ځواکونو ماموریت تمدید کړی و. ناتو د روانې میاشتې په پیل کې موافقه کړې وه چې له امریکایي ځواکونو پرته په افغانستان کې دیره شاوخوا 1000 سرتیري به له افغانستان وباسي، خو دقیقه نیټه یې نه وه ښودلې. جرمني چې په اوس وخت کې په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې شاوخوا 1000 سرتیري لري ویلي هیله څرګندوي چې د اګست میاشتې تر نیمایي پورې به له افغانستان د ټولو ځواکونو د وتلو بهیر بشپړ کړي. د جرمني د دفاع وزارت ویان ښاغلي هلمبورګ د غراز ویل متحدان پر دې غور کوي چې کله وخت مخکې ځواکونه له افغانستان وباسي څه نتیجې به ولري. لکه څنګه چې مخکې مې یادونه وکړه، جرمني په تیرو نږدې 20 کلونو کې ډیر ځواکونه د افغانستان په شمال کې ځای پر ځای کړي وو. په تیره بیا کندوز یو د دغو ځواکونو د میشتېدو ځای و. د جرمني ځواکونو په دې ولایت کې د بیا رغونې په چارو کې مهم رول درلوده، د امنیت تر څنګ. خو په دې وروستیو کې په کندوز ولایت کې هم جګړو زور اخیستی او د دې ولایت اوسیدونکي اندېښمن کړي چې دا د کندوز ښار یو ځل بیا د طالبانو لخوا ونیول شي. په دې اړه به نور د ازادي راډیو خبریال په دې رپورټ کې واورو.
له څو ورځو رئیس وسلوالو طالبانو د دې ولایت په خان آباد امام صاحب چهاردری او ګلدیپی ولسوالیو او دغه راز د کندز ښار ته نږدې سیمو کې د دولتي ځواکونو پر پوستوی بریدونه زیات کړي او ډیر کله د کندز ښار په منځ کې د ډزو غږونه اورېدل کیږي. د کندز ښار د چلمزار د سیمې یو اوسیدونکی 40 کلن قدرت الله ابراهیم خیل وایي
په دې خاص روژه میاشت کې هر ورځ هر شپه جنگ د غږې اورېدل کیږي. آتا مرمۍ د موږ په کورو باندې لګېږي. موږ حیرانه پاتې یاستو چې چېرته لاړ سو چېرته وتښتو. دواړو خواوو نه مو غوښتنه دا ده چې ژر تر ژره په یو تفاهم ورسېږي تر څو دا جنگ ته د پای ټکی کیږدي. هر کور کې وینې شهید لري، زخمي لري، مایوب لري، کونډې، یتیمان.
د کندز یو بل اوسیدونکي 45 کلن نصرالله راته وویل که وضعیت همداشان ادامه پیدا کړي دوی یو ځل بیا کندز ښار ته د طالبانو د رسېدو ویره لري.
بیا د کندز شاوخوا سیمو کې څنګه چې دا قیر سړک دا کورن نږدې دي، البته دا پښتو نږدې باندې د دولت مخالفینو له لورې البته حمله کیږي او د شپې خلک خوب دنه بالاخره ډېر مشکلات سره خلک مخ دي. ویره لرو چې کندز ولایت د دریم ځل دپاره سقوطونه کې.
د کندز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی هم د کندز روان وضعیت د اندېښنې وړ بولي.
چندین ماه می شود که جنگ در ولسوالی خان آباد، در ولسوالی حضرت امام صاحب، اطراف نواحی قندوز همچنان
له څو میاشتو راهیسې په خان آباد او امام صاحب ولسوالیو کې او دغه راز د کندوز ښار په نږدې سیمو کې جنگ ادامه لري. دې مسالې خلک سخت پریشانه کړي دي. د شپې لخوا د جګړو شدت زیاتیږي او له امله خلکو ته مالی او ځاني زیانونه رسیدلي دي.
شپېته کلن محمد سرور لودین د کندز ښار د سیاست فامیلو د سیمې اوسیدونکی دی. د هغه چې یو لاس د کندز ښار په لومړي سقوط کې د هوان د مرمۍ په یوه چاودنه کې پرې شوی، له دواړو خواوو د اوربند غوښتنه کوي.
منګه په افغانستان کې یو دایمي او پایدار صلح غواړو. هر ورځ د معلولیت په هغه کې زیاتوالی راځي او معلولین زیاتیږي، شهیدان ورسی زیاتیږي. زیاتی نور منګه د دې جنگ ستړي شوي یاستو. نور منګه په وطن کې یو دایمي او تلپاتې صلح غواړو.
د کندز د امنیت قمندانۍ ویاند انعام الدین رحمانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ډار څرګند کړ چې د دوی ځواکونه د طالبانو د بریدونو د شنډولو توان لري.
14 مورد حملات دښمنه در سطح ولایت کندوز نیروهای قهرمانی هم
په وروستیو ورځو کې د افغان ګډو ځواکونو د دې ولایت په کچه د وسلوالو طالبانو 14 بریدونه یې شنډ کړي او دې ډلې ته کلکه ضربه او درنه مرګ ژوبله اړولې ده او جسدونه یې د جګړې په ډګر کې پاتې دي.
د کندز عام اوسیدونکي وایي داسې مهال چې په رسنیو کې هر ورځ د سولې د هڅو راپورونه اوري، د روژې په دې میاشت کې یې په ولایت کې د جګړو شدت د سولې له هڅو مایوسه کړي. دوی وایي دواړو خواوو ته پکار ده چې لږ تر لږه د روژې په میاشت کې جګړې ودروي څو خلک دا میاشت په آرامۍ تېره کړي.
موک په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو اوري په کابل کې یو اوږدې مودې وروسته پرون یو موټر بم چاودنه وشوه. کورنیو چارو وزارت ویل په دې چاودنه کې چې کابل په 15 ناحیه کې وشوه د امنیتي ځواکونو لږ تر لږه شپږ غړي او یو ملکي وګړی ټپیان شوي دي. تر اوسه چا یا کومې ډلې مسؤلیت نه دی اخیستی، خو دغه چاودنه داسې مهال کېږي چې د استانبول د غونډې په ځنډېدو سره د سولې هڅې له نویو خنډونو سره مخامخ شوي دي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي د استانبول غونډه یو ښه فرصت و چې مختلف اړخونه خپلې طرحې وړاندې کړي او پر مهمو موضوعاتو یو توافق ته ورسیږي. خو طالبانو دغې غونډې ته په نه چمتووالي سره وښوده چې دا ډله سولې ته لیواله نه ده. د استانبول د غونډې تنظیمونکو ملګرو ملتونو ترکیه او قطر نن په یوه خبر پاڼه کې وویل چې وروستیو تحولاتو ته په کتو او له ښکېلو اړخونو سره له پراخو مشورو وروسته موافقه وشوه چې دغه غونډه وروسته نیټې ته وځنډول شي تر څو شرایط ښو پرمختګونو ته برابر شي. په دې اړه مې نن مخکې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له ویان فریدون خوزون سره مرکه وکړه او په پیل کې مې ترې پوښتنه وکړه چې تاسو دغه غونډې ته د بشپړ چمتووالي خبره کړې وه، ولې دغه غونډه وځنډېده؟
دا یو فرصت و د استانبول کانفرانس او د فرصت نه د استفادې لپاره هیله درلوده چې ټول طرفونه به خپل طرح وړاندې کی او موږ په یو خمیر مهمو موضوعاتو توافق ته ورسېږو چې مهم هغه په افغانستان کې د جګړې توافق د هر څومره در چې موږ یو اوربان ته رسېږو او جګړه متوقفه کېږي په دې معنی چې د افغانانو ژوند خوندي کېږي او دا د دې لپاره ډېر مهم و. متاسفانه چې طالبانو تر آخر لحظې هم دوی چمتو نه شول چې په دې ناسته کې ګډون وکړي او دغه ناسته بالاخره وځنډېده. اوس هم موږ چمتووالی لرو ورته او هر کله چې دا ناسته بیا ترسره شي موږ به پکې ګډون وکړو او زموږ تمه او توقع له ټول طرفونو څخه خصوصا له طالبان څخه دا ده چې که اراده د سولې موجوده اوسي بهترین فرصت همدا و چې په دې ناسته کې ګډون شي او اوس وځنډېدله په راتلونکي کې چې بیا کوم تاریخ څخه کېږي په دې کې ګډون وشي او د افغانستان د جګړې د توقف دپاره او د سولې د تامین دپاره ترنه استفاده شي.
بله خوځوس ته تاسو د تیاروي خبره کوي خو پرون هم البته زینو راپورونه کول شوی پرون دا موضوع بیا هم د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استاذ زمیر کابلوف را مخته کړل ویل چې د استانبول غونډه خای جوړ نشي مخې لري چې د اعلان وشي هغه ویلو په دې خاطر باندې چې د دې غونډې لپاره اړخونو خپل کار نه دی کړی یعنی مشترک یو اجنډا باندې دوی تر اوسه پورې سلام نه دی کړی. تاسو وایئ چې د دغه غونډې لپاره مو د لیګونکي پلاوی لست هم برابر کړی او هغه مو مرسته کړی دی خو اساسي موضوع دا ده چې د افغانستان دولت به تاسو ویلي چې له یوې واحد طرح سره په دې کنفرانس کې ګډون کوي یعنی دغه نظرونه ټول سره یو شوي دي د یو واحد طرح تر شا ټول سیاسون د افغانستان دولت د تاسو د سولې ملي عالي شورا درېدلې ده چې راتلونکي کې چیرې احتمالا دا غونډه بیا کیږي په همدې شکل به تاسو هلته ولاړ شئ.
ګوره یو مهم بحث دی چې موږ په داخل کې د افغانستان اسلامي جمهوریت تر چتر لاندې موږ یو اجماع ولرو مثال دی چې د جمهوریت ښېګڼه همدا ده چې هر سړی خپل نظر لري او هر سړی خپل خبرې کوي خو موږ کوښښ کوو چې د هغې مساوي دي په اړه چې اوس چمتو شوی ده او د رهبرۍ کومې اختبارات تصویب شي او له هغې وروسته به دا د افغانستان اسلامي جمهوریت روسی چې د ترکی ناسته به وړاندې کېږي په هغې باندې اکثریت اجماع شتون لري چې موږ سلسله نه اجماع نشو ویلی ځکه چې اوس هم موږ کار لرو او کار کوو په دې باندې اما زموږ له اړخه چمتووالی بشپړ شوی دی. په هیڅ مورد باندې تاسو سل فیصد اجماع نشئ رامنځته کولی ځکه چې سیاسي ګوندونه دي مختلف جهتونه دي او هر سړی خپل نظر لري اما یو کافي اندازه اجماع شته ټول طرفونه راټول دي بغیر دین شخصیتونو څخه چې هغه ته هم موږ بلنه ورکړی ده اما د ځینو ملحوظاتو په خاطر دوی تر اوسه هم نه دي چمتو شوي چې ملي مصالحې د شورا پر رهبرۍ کمیټه کې ګډون وکړي او یا خپل نظریات او وړاندیزونه له دې کمیټې سره شریک کړي. اما تر څنګ یې مثال راوړل شو چې د انجینر صاحب ګلغدین حکمتیار هغه سره دي چې زموږ بلنه د رهبرۍ کمیټې د غړیتوب لپاره نه ده منلې اما خپل نظریات په خپله طرحه له موږ سره شریک کړي ده او په دغه طرحه هم حضور لري. سره دي چې د سیاسي ګوندونو یو شی مخکې او وی ول چې موږ موجوده تر هغه وخت کوه مکه چې موږ خبره وکړو تاسو ولیدل چې ټول سیاسي ګوندونو خپل موقف اعلان کړ او ویل چې د دې په مصالحه تر هغه په بلوري چې کوم چې جوړي یا او یا توحید کیږي د طرف د محمود طرف نه هغه نه حمایت کیږي. او ستاسو ځکه نه چې تر اوسه د رهبرۍ کمیټې څخه او خپل رهبرۍ کمیټې څخه نشي له تصویب وروسته موږ وکول شو د اجمانو رحم تقویات کړو. د ښاغلي کابلوف د خبرو سره ستمن تر یو برخه پورې چې ده د افغانستان اسلامي جمهوریت خپل کار تر سره کړی دی او موږ لپاره موږ لا خې نو مشکل او کمکاري نه درامه شي بلکې د اجندا په مورد باندې موږ خپل وړاندیزونه خپل نظریات هم ملګرو ملتونو ته او هم د دوه غونډې تنظیمونکو ته او د سولې د ملاتړ ګروپ ته چې پنځه هیوادونه په دې سپارلې دي اما تر اوسه طالبانو په دې اړه خپل نظر نه دی روښانه کړی. دا طالبانو پورې اړه لري ځکه چې دا د ناس دوه طرفونه لري چې یو طالبان دی او د افغانستان د ملي جمهوریت او ټول شیان چې توافق کیږي د دوه طرفونو ترمنځ د توافق شمه طالبان تر اوسه په دې اړه خپل کار نه دی ترسره کړی.
د افغانستان ملي مصالحې د عالي شورا ویان افرایدون خوزونو چې د استانبول د غونډې د زندیدو په اړه خپل نظریات سره شریکو لکه څنګه چې مو واوریدل ښاغلی خوزون وایي چې طالبانو هم د غونډې ته چمتووالی نه ونیول او یو هم د لامل چې دغه غونډه وزندېده همدا و چې طالبانو نه غوښتل په دې غونډه کې ګډون وکړي. مخکې مو د طالبانو له ویان زبیح الله مجاهد سره په دې اړه خبرې وکړلې چې آیا دوی پر احتیا هم نه غوښتل په دې غونډه کې ګډون وکړي. یو ځل بیا مخکینی خبره تکرار کړه، ویلي وو چې دوی له خپلو نړیوالو سره نړیوالو استازو سره په دې خبرې کوي چې ځینې اندېښنې لري او دغه اندېښنې باید لرې شي، او د دغو اندېښنو له تر لرې کېدو وروسته بیا به پرېکړه وکړي چې آیا په کومه غونډه کې ګډون وکړي که ونه کړي. طالبانو په ځن له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په وړاندې ګواښ کړی و چې په هیڅ یو ډول غونډه کې به چې د افغانستان د سولې په ارتباط جوړیږي ګډون ونه کړي. دغه راز د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس هم پرون په واشنگټن کې مخکې له دې چې رسمن د دغې د استانبول د غونډې د ځنډېدو خبره وشي، په یوه خبري کانفرانس کې وویل چې ډیپلوماتیکې پراخې هڅې به بیا هم دوام وکړي. هغه د استانبول د غونډې ته په اشاره وویل چې تل پر دې خبرې ټینګار کړی دی چې د استانبول غونډه د دوحې د خبرو ځای نه نیسي، هغه ځای چې د امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو سره له څو میاشتو خبرو وروسته د دوحې د تړون تیر کال لاسلیک کړ.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅول.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قام و پا سمت پا تنظیم بادی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکلیم.
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو ل آزادی رادیو.
د ازادي په چپو کې اونیس پروګرام کې سبب هم په افغانستان کې رسول د روانو هڅو او د غرض د استانبول د غونډې د ځنډېدو په عواملو خبرې کوو. خو بیا هم له همدې موضوع لري نه ځو. د امریکا مرکزي قومندانۍ مشر جنرال کینت مکنزي د طالبانو د سولې پر خبرو شک وکړ او د استازو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته په واشنگټن کې وویل چې دفاع وزارت ته به په لنډو ورځو کې یو پلان وسپاري. د جنرال مکنزي په وینا د دې پلان له مخې به په افغانستان کې د ترهګرو د هڅو مخه نیول کېږي. تفصیل احمد چې براوروي.
جګپوړی امریکایي جنرال فرانک مکنزي وایي دی د مذاکراتو د یوه معتمد شریک په توګه پر طالبانو شک لري، په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتونه غواړي په راتلونکو میاشتو کې خپل ځواکونه له افغانستانه وباسي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن تېره اونۍ وویل چې د مې له پیله د سپتمبر تر یولسمې به پاتې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وباسي. د امریکا د مرکزی قمندانی مشر جنرال مکنزي پرون د استازو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې استماعي غونډې ته وویل چې د سولې په برخه کې پر طالبانو ډېر شک لري، خو ورته ګورو چې دوی څه کوي. جنرال مکنزي زیاته کړه که طالبان غواړي چې په راتلونکي کې د افغانستان لپاره په نړیواله کچه وپیژندل شي دوی باید هغه موافقې پلي کړي چې دوی پخپله چمتو کړي دي. رویټرز اژانس لیکي د بهرنیو ځواکونو د وتلو شمنې د اندېښنې پیدا کړې دي چې القاعده به بیا په افغانستان کې د پښې ځای پیدا کړي او شایي له هغه ځایه د امریکا پر متحده ایالاتونو د نویو بریدونو پلان چمتو کړي. د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن ویلي دي چې امریکا به شته ګواښونه څاري، د ترهګرۍ ضد ظرفیتونه به بیا تنظیم کړي او په سیمه کې به هغو ګواښونو ته د ځواب ورکولو لپاره څه پرېږدي چې له افغانستانه متحده ایالاتونو ته متوجه وي. جنرال مکنزي وویل دفاع وزیر ته به د افغانستان بهر د ترهګرۍ ضد ځواکونو یو پلان د دې میاشتې تر اخره وسپاري. جنرال مکنزي وویل که له افغانستانه ځواکونه ووزي هلته استخباراتي ظرفیت د ګواښونو د مخنیوي لپاره کافي نه دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په افغانستان کې ډیر لس میلیون وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري. د سر صلیب او اسري میشنري وال فدراسیون په یو نوي خبر کړي راپور کې ویلي روان 2021 کال به د وچکالۍ له امله د افغانستان یو پر دریم وګړي د خوراکي توکو له کمښت سره مخ شي. نور په دې راپور کې
د جګړو او نامنیو ترڅنګ وچکالی بل هغه جدي ستونزه ده چې د افغانانو ژوند ګواښي. په افغانستان کې د میلیونونو بې وزلو کورنیو یوه هم د راهلي کورنۍ ده. نوموړي د کابل اوسیدونکي د وایي میړې په جګړو کې وچل شوی، خپل د کار وسنه لري، زوی او لوري ډوډۍ ګټي.
دغه زوی او لور مې دغه بوتلې موتلې ټولې ډېر ناچارې نه لرو په کور کې.
دا یوازې راهله نه ده، بلکې په افغانستان کې د دا شان کورنیو بېلګې ډېرې دي. د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون هم په خپل تازه رپورټ کې ویلي چې په دغه هیواد کې 10 میلیونه وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري. د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون په خپل دغه رپور کې د خوړو د نه خوندیتوب دغه وضعیت د اندېښنې وړ بللی او مرسته کوونکو هیوادونو باندې غږ کړی چې د وضعیت د ښه کولو لپاره مرسته وکړي. د افغان سرې میاشتې ټولنه وایي د دغه کړکېچ د مخنیوي لپاره پلان لري چې یو شمېر ولایتونو کې خلکو ته بیړنۍ مرستې ورسوي. د دې ادارې ویان نور آغا صاحب زاده
هم ګړې سرې میاشتې په درې ولایتونو یعنی بادغیس، بغلان او فاریاب کې 3500 کورنۍ ته اضطراری حالت له بودیجې څخه د نغدو پیسو مرسته په پام کې لري چې ډېر زر به پیل شي.
د سره صلیب نړیوال فدراسیون او سرې میاشتې ټولنې اعلان کړی چې روان میلادي کال کې به د افغانستان د نفوس یو په درېیمه برخه وګړي د وچکالۍ له امله د خوراکي توکو له کمښت سره مخ شي. د بنسټ په افغانستان کې د وچکالۍ او قحطۍ له امله د رامنځته شوي بحران د مخنیوي لپاره د سمدستي اقدام غوښتنه کړې. په دغه راپور کې دغه شان وړاندوینه شوې چې په روان 2021 میلادي کال کې به د افغانستان د غنمو تولید شاوخوا 20% راکم شي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت هم دغه راپور تاییدوي، خو وایي افغان حکومت له نړیوالو ملګرو سره په ګډه د خوړو د خوندیتوب لپاره کار کوي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی
سالی در سال 1400 است وایي
په 1400 لمریز کال کې د وچکالۍ اټکل کیږي. دا به د کرنې او مالدارۍ په صنعت منفی اغیز ولري، خو موږ د منفی اغیزو د مخنیوي لپاره بیلابیلې طرحې لرو څو له نړیوالو مرسته کوونکو سره په ګډې همکارۍ سره وکړی شو چې وضعیت کابو کړو او بیړنې اقدام وشي.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت ټینګار کوي چې په افغانستان کې د کافي خوړو موجودیت د کرنې او مالدارۍ وزارت له عمده اهدافو څخه دی او هیله مند دي چې افغانستان به تر راتلونکو 5 کلونو پورې دغه هدف ته ورسیږي.
جوان
آزادی خزینه ته اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول ود درشه
پوهنه
زوی مون په مرتب کې د باران لپاره پناهینه شته مون په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
د ازادي رادیو مخمنه خبری مجله او یو سمي ونړي ول موضوع په نړۍ کې کورونا او با مثبت پیښې تر 1.3 میلیونه 15 لک اوختی دي. اخستونکو ناروغي د مخنیوي لپاره جانسن ان جانسن هغه واکسین دی چې یو ځل خلکو ته ورکول کیږي، خو دا واکسین د جانبي عوارضو له امله په یو شمېر هیوادونو کې په موقت ډول درول شوی دی. بل ورته په لاتین امریکا کې تر 10 ډیرو هیوادونو د روسي سپوتنیک وی واکسین تایید کړی دی. نور بلا احمد شیبر وورو
د اروپا ته د واده تنظیم اداروي د جانسن ان جانسن د واکسین او د وینې د غټه کېدو ترمنځ شای رابطه وي، خو د کووید 19 ناروغي د دې واکسین ګټې ته هغه تر خطرونو خراسي اتی دي. د اروپا د درملو مؤسسې د نظر د سیشن بي پورس ورکړ او تمه ده چې د امریکا متحده ایالاتونه د دې واکسین په اړه چې موقتنې درولې دي خپل ارزونه د اونۍ په پای کې اعلان کړي. د اروپا د درملو مؤسسې رئیس امر کوک خبريالانو ته وویل چې د دې واکسین جانبي عوارض خورا لږ دي، خو دا ډیره مهمه ده چې ډاکټران او ناروغان دې نقشې ته متوجه وي. د مارچ په میاشت کې په 20 هیوادو کې د درملو د تنظیم د 4 ادارو ورته نقشې وموندلې او د دې واکسین پر ځای چې یو ډوز یې د کورونا لپاره کافي دی د بل واکسین د ورکړې تجویز وکړ. اروپایي ټولنې د مارچ په 3مه جانسن ان جانسن واکسین تصویب کړ، خو تر اوسه یې خلکو ته د ورکړې چارې نه دي پیل کړې. د امریکا په متحده ایالاتونو کې دا واکسین شاوخوا 2 میلیونه کسانو ته ورکړل شوی دی او په شپږ مورد کې د وینو د غټه کېدو راپور ورکړل شوی دی. د اروپایي ټولنې په هیوادو کې له څه باندې 1 کال راهیسې چې بندیزونو پر اقتصاد اغیز کړی، اوس د واکسین د ورکړې چارې ګړندۍ شوي دي. د اروپا د داخلي مارکیټونو د چارو کمشنر تیر بریتون د فرانسې لیفیګارو ورځپاڼې ته وویل اوس کافي واکسین ترلاسه شوی دی څو د جولای تر نیمایي 80% مشرانو ته واکسین ورکړل شي. بلورته ارجنټاین په پلاتین امریکا کې لومړی هیواد شي چې د روسي سپوتنیک وی واکسین تولید کړي. د روسي هغه کمپنۍ چې دا واکسین جوړوي وویل چې د ارجنټاین ریچموند کمپنۍ به د جون په میاشت کې 1 میلیون ډوزه سپوتنیک وی واکسین تولید کړي او بیا به دا اندازه د میاشتې تر 15 میلیونو پورې لوړه شي. ارجنټاین د لاتین امریکا لومړی هیواد دی چې په ډسمبر کې د سپوتنیک وی واکسین تایید کړ او پر دې واکسین ډیره تکیه کوي. دا واکسین تر اوسه 62 هیوادو تایید کړی دی.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
دا خبری مجله هم دومره وزن و ریاس نوری لتاسو اجازه غوړم، خو بله او رسته خبری مجله زما همکاره فرشته نگاه مختوری.